ستلی مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور ناتر 15 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي. د کرونا وایرس لوجې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې محدودیتونه لګېدلې دي. دغه محدودیتونه چک ریپبلک پراګ چیرته چې د مشال ریډیو مرکزی دفتر دی هلته هم شته، چې لوجې د مشال ریډیو د معمول خبرونه بدلې شوې دي. خو امید دی چې د دې مسلې د ختمېدو سره تاسو به بیا په عادي توګه د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبرونه کې د غړي کتاب لپاره ځانګړي خبرونه لرو به دراوړو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زمنګ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ عارف وزیر د وژنې پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. د بنو پولیسو یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولې دي. او د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبان او افغان حکومت د سولې پر لاسلیک شوي تړون عمل نه دی کړی. اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ سردار عارف وزیر د وژنې پر ضد د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. په دې لړ کې تر ټولو لوی احتجاج پرون د جنوبي وزیرستان په ماڼه کې وسو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. په پېښور کې هم تېره شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر مشرانو او غړو احتجاج وکړ. په دې مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د غورځنګ یو مخکښ میرکلام وزیر وویل دوی به د خپلو حقونو غوښتنو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د پېښور ترڅنګ په مردان، ټانک، ډېر اسماعیل خان، سوات، چمن، کلا سیف الله، لورلای، پشین، شمالي وزیرستان، خوست، کندهار، کابل او په امستردیم کې هم د عارف وزیر د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي دي. عارف وزیر د مې پر لومړۍ نیټه د جنوبي وزیرستان واڼه ته نږدې په وسلوال برید کې ټپي سو چې د مې پر دویمه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه د وژنې غندنه کړې ده او د جنوبي وزیرستان پولیسو ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د بنو پولیسو تېر شپه د دوی څلور ملګري نیولې دي. د دوی په وینا تېر شپه د عارف وزیر د وژنې خلاف د دوی له احتجاج وروسته پولیسو ندیم اسکر، شاهنواز، ګلمن پښتین او صدیق الله نیولې او مقدمه ورباندې جوړې کړې دي. د بنو پولیسو مشر یاسر افریدی بیا نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د غورځنګ پلویانو د آئین د یو سل څلور څلوېښتمې دفې خلاف ورزي کړې ده، نو ځکه یې نیولې دي. د دې دفې له مخې څلور یا تر څلور زیات کسان پر یو ځای نه سره غونډېدلای. د پاکستان حکومت وايي نن به په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه په ټول بند یا لاکډاون کې د نرمۍ راوستلو په اړه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز د مرکزی کابینه له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نن به قومي رابطه کمیټې په دې اړه پریکړه کوي چې د مې میاشتې له نهمې وروسته په هیواد کې په لګول شوي ټول بند کې نرمۍ وکړي او کنه. په پاکستان کې سوداګر او تجاران له حکومت غوښتنه کوي چې په ټول بند کې نرمۍ وکړل شي. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2,823 ته رسیدلی دی. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 516 کسان مړ شوي او تر 6,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا په پنجاب صوبا کې په 8,493، په سند کې 8,109، په خیبر پښتونخوا کې 3,499، په بلوچستان کې 1,495، په اسلام آباد کې 415، په ګلګت بلتستان کې 316، او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په 16 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 8 لکه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 2,850,000 زیات ورڅخه مړ شوي او تر 12,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي طالبان پر هغو ژمنو نه دي ولاړ چې سږ کال فبروري کې یې له واشنگټن سره په لاسلیک شوي تړون کې کړي وي. د نوموړي په وینا وسوال تشدد دغه تړون ته ګواښ زیاتوي. اسپر پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. نوموړي په عین حال کې وویل چې افغان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ایس پر زیاته کړه چې افغان حکومت او طالبانو دواړو ته په کار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي کړي چې په تړون کې یاد شوي دي. د افغانستان څخه باندې 3 کلن جنگ ته د پای ټکی ایښودلو لپاره امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري پر 9 د سولې تړون لاسلیک کړ چې افغان حکومت یې برخه نه و. د دې تړون له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان بیا د افغان حکومت 1,000 بندیان په مارچ میاشت کې خوشي کړي وای، خو دواړو لورو تر اوسه دا شمېر نه دی پوره کړی. دا اوتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته احمد شاه اعظمي د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو اورېدل شي، خو اوس دا څو ورځې وشوې چې یو تکنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او تاسو به په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز باندې زمونږ خبرونه نشي اورېدلی. زمونږ انجینران لګیا دي د دغې ستونزې د هواري هڅه کوي او امید دی چې زر دغه مسله حل شي. خو په عین حال کې تاسو کولی شئ چې په لنډو صفو 2013 15,360 او 15,555 کیلو هرتز باندې دا راز په مشال ریډیو ډاټ کام باندې د انټرنیټ د لارې او د مشال ریډیو په اپلیکیشن باندې مونږه د ټلیفون د لارې واورئ زمونږ د خبرونه واورئ. د کورونا وایرس له وجې د نړۍ حالات څنګه چې تاسو ته مونږ وویلې بدل شوې دي او د هغې د وجې نه د مشال ریډیو خبرونې هم متاثره شوې دي. ځینې محدودیتونه دي. د مشال ریډیو مرکزي دفتر پراګ چک ریپبلیک کې هم ځانګړي خبرونې تاسو لپاره لرو. تازه تازه خبرونه درته وړاندې کوو، لکه چې مو واورېدل په روانه غړې کې به درته هم تازه خبرونه واورو. خو نورې ځانګړي خبرونې دي چې تر څه وخت به دوام لري. د دې مسلې د ختمېدو نه پس به بیا په عادي ډول د مشال خبرونې تاسو اورئ. اوس دا وخت تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو. په دې ځانګړي مرکه کې د سندرغاړي نعیم توري سره زمونږ همکار اسحاق خان اميري خبرې کړې دي دغه د فن په حواله باندې، دغه د ژوند په حواله باندې. نو راځئ چې دا واورو.
سلامونه، زه اسحاق خان یم. نن هم له نومیالي هنرمند نعیم توري سره ستاسو په خدمت کې. نعیم توري له څه مودې راسې سندرې وي او ښه ډېر مینهوال دی. دا مهال په اسلام آباد کې دی او موږ سره به د سکایپ له لارې میلمه وي. له نوموړي سره به د دوی د ژوند او هنر په اړه خبرې وکړو. نعیم صاحب سلامونه او ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
تاسو نه مننه چې تاسو ما ته وخت راکړ.
توري صاحب، د کوم ځای چیرته زیږېدلې یې؟
قربان، زه د کورمې ما او ولته زیږېدلې ما په قبیله چې ده، نو زه تورې یم.
سندرې ویل مو کله پیل کړه؟
و د 2003 نم شروع کړه و او په 2006 کې ما ول سایل سب ما خاموک بس هغه نه بیا سلسله شروع شو.
توري سب داسې څه باعث شو چې ستاسو موزیکي سره شوق پیدا شو؟
بیا سره خو مې شوق ډېر د وخت نه و شروع نه، خو بس بیا دلته مایون استاد مشهور ربابي دی، هغه سره په تاسو تپاسته و، نو هغه ملګری ډېر و او استاد کم و، بس داسې شوق پیدا شروع.
نو را به شو داسې منځ منځ کې به یګان زمزمه یم کوئ، تاسې په ښکلي غږ سره راته او سوالونه به م کوو. څنګه مو خوښه ده نعیم صاحب؟
ډېره بخښه، زه سره شریکوم دا یو کلام.
رامنڈ کراتا او کک دیدار کړ جانا نا، رامنڈ کراتا او کک دیدار جانا نا، منستا سودا مالت نا کڑی بان کړ جانا نا، منستا سودا مالت نا کڑی بان کړ جانا نا، منستا سودا مالت نا کڑی بان
واہ 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 واہ، ډیر خوند وک، ډیر خوندور. توري صاحب، له هر اونرمند نه چې پښتنه وکې نو وای چې ما ته د کورنۍ له خوا ستونزې وي، نو تاسو ته هم څه ستونزې وي د موسیقي ته راتګ سره؟
وو بالکل وی، خو پلار سره ملګری او کم چې زما د پوانتون ملګری یا چې چا ته پته و، هغه ته پته و چې را دا سړی د ویډیا سندر وای، نو پیسې به وانه لینو، دې وجنار سره ملګری بار هر روز ټول ملګری شو اوس هیڅ مسله نشته تیر شوي لسو کارونه.
تاسو خو بیا خوش قسمته یې ځکه چې پلار د کور بادشاه وي او چې د کور بادشاه سړي سره ملګری وي نو نور خو څوک څه نشي کولی. برحال تر اوسه تاسو ته معلومه ده چې څومره سندرې مې ویلي؟
شمېره خو به درته داسې ووایم چې لکه ساحل صاحب مې نه ماښامونه کړي دي، حمزه بابا مې یو البم کړی دی، د عابد صاحب مې دوه کړي دي، او د کاروان صاحب مې یو کړی دی، د اندیش بابا مې بل البم کړی دی، د سدلان خان برق صاحب مې بل کړی دی، داسې په سلسله د روانو.
زړګیه بس کدا سړی خبرې، زړګیه بس کدا سړی خبرې، تسویلو پتار تړې خبرې، تسویلو پتار تړې خبرې، زړګیه بس کدا سړې خبرې، زړګیه بس کدا سړې خبرې، تسویلو پتار تړې خبرې، تسویلو پتار تړې.
سندرو کمپوز او دغه شعر انتخاب تاسو په خپل کوي؟
زه انتخاب په خپل کوم.
توري صاحب تاسو د سندرو ویډیوګان ناراضی نن سبا خو دور د ویډیوګان د هر یو سندره چې اونرمن چې سندره جوړی نو کالبم هم کوي نو کم از کم د یو سندره ویډیو جوړی، خو تاسو ویډیوګان تر سترګو نشو په دغه ورځو کې.
نو زه د روایتي موسیقي سره یم، زه چې کوم البم کوم نو زه ژوندی البم کوم، هغه کې کسبدار ما سره ناست دي نو د هغې مزدوري وشي او نور ملګري هم پکې ناست دي، لکه یو کس شاته 5000 خلک لري. دا نور لا پاپ میوزیک ته داسې یو نیمه ګانه شوې ده، خو هغه هم کنی ښه ډېر پینټونه شټونه هر څه لرم، خو دوبۍ موبۍ ته یو بل ځای ته اچوم نور دلته ډېر شوق نه.
توري صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې موسیقي نه څه آمدنی نه لرئ، نو ستاسو د آمدنی ذریعه څه ده؟ ځکه چې په ژوند کې خو د پیسو ډېر اهمیت دی او بې پیسو خو ژوند نه تیریږي.
او زه دلته د ځمکې کاروبار کوم اسلام آباد کې، په کورمه کې مې د زراعت ښه ډېره ځمکه ده، او بیا مې د کمرشل ښه ډېره ځمکه ده. داسې ویلی شي چې زما سره یو نیم سل دوکانونه زما هلته په کرایه دي.
خلکه څنګه چې تاسو ویل چې ما سره استادان یعنی په ژوندۍ بڼه موسیقي کوي، نن سبا په موزیک کې هم ډېر بدلونونه راغلي، نوي هنرمندان راغلل، سیکونس میوزیک چې ورته وي هغه راغلل. تاسو دغه نوي بدلون ته په کم نظر ګورئ؟ آیا دا خوشو چې دغه نوي بدلون راغله موسیقي کې؟
دا په خپل ځای کې بد نه دی، خو لکه زه به دا وایم چې ماسخان استاد ماته دا دوه کاله مخکې وی چې موږ ګانه اسمان ته وخیجو او بیا دوه میاشتې پس هغه ګانه نه وي. اوس هم چې محفل کې کینو نو خلک راته وایي چې زورور جانان ووایه، میندې لیونۍ دي، نادانې او فلانی ووایه. نو چې ستا ګانې ژوندۍ د زمونږ چې د پاپ میوزیک وي نو هغه د غربي موسیقي هغه غشي پناه شي ختم شي.
پنے پشا ಲಚಾನ ಬದಲು ದೋಷ ಬರವಾರು ಪಾಚ ಶರಾಡಿ ಮನಂಗ ಭಗವಾನಿ ಪಾಚ ಶರಾಡಲೆ ಮಲಂಗ
توری صاحب که په پای کې کوم میسج لري کوم پیغام لري خپل مینواله د پاره نو موږ په خدمت کې یو مهرباني وکړي
اسحاق صاحب اول خو تاسو نه مننه کوم چې تاسو ما ته وخت راکړ زما پیغام دا دی چې ما دا صورت مخکیم په ټوئیټر باندې ویلو چې پښتانه دی درې ژبې زده کی چینایي شوروي او انګریزي او یادې په خپلو منطقو کې د ژبې سنټرونه کلاو کې مرکزونه او دین علاوه دی یو بل سره کومک کوي نیتونه دي خکې بل چې واړه واړه کاروبارونه دي شروع کی واړه واړه ډېر کچ واړه او هغه دی بل تلار خی چې فلانی افلانی شي هلته خرڅ کړه په دومره ګټه به دومره ګټ نو داسې به زمونږ په دې علاقو کې بروزګار راشي او دې سره سره بس دو دا وایما چې ځان دې کانه کې ځان دې خرڅ کی خو په نرینه او خزینه دواړو بچو باندې دې تعلیم وکړي دا زما پیغام دی
ډېر خسته پیغام ډېر غوره خبره مو وکړه او خدای دې وکړي چې ستاسې په دې پیغام باندې هم دغه زمونږ پښتانه عمل وکړي او هم دغه سي کارونه وکړي نو توري صاحب بیا هم ستاسې ډېره ډېره مننه کوم چې تاسې مونږ ته وخت راکړ کور مو ودان خوشاله او سوکاله ژوند درته غواړم
ಕಲಿವನೆ ಮಿನಕಡಿ ಸುಬಾಲಿವನೆ ನಿಯಮ ಸಕನ ಗುರು ಭಜನಾನ ಕಾದಂ ಖಾನ್ ಮಿನಕಡಿ ಬ್ಯಾ ಬದುರ್ ಖಾನೆ ನಿಯಮ ಸಕನ ಗುರು ಭಜನಾನ ಸಕನ ಗುರು ಭಜನಾನ ಸದರ ನಕ್ಲಮ ಬ್ಯಾಬ ಪಶುಂದು ಸುರ್ಖಿ ಪೂರೆ ನಕ್ಲಮ ಚಿ ಮುಸಾ ಖಾನ್ ದಿ ನಕ್ಲಮ ಜುಬ ಗುಲ್ಮ ಕೇನಯಮ ಸಕನ ಗುರು ಭಜನಾನ ಕಲೇವನೆ ಮಿನ ನಕ್ಲಿ ಜುಬ ಲೇವನೆ ನಯಮ ಸಕನ ಗುರು ಭಜನಾನ ಮಿಸು ಪಚಗು ಜಡವಲೇನೆ ಚಿಮ್ಮಿ ದಸ್ತಲ್ ಬಾಪ ಗುಳುನು ಪಸೆ ತರುಮ್ರ ಉಮ್ರ ಕಡವಲೇನೆ ಸಬದ ಪಲ್ ವತನ್ ದುಗ್ರುನು ಹರ್ಸನೆ ನಯಮ ಸಕನ ಗುರು ಗುರು ಭಜನಾನ ಚಿಮ್ಮಿ ದಸರ್ ಗುನ ಇಲ್ಹಾಮ ನಕಲಿ ಸಬದ ಹುಂದ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ನ ಕಮಾ
چی می سلام و نخلی تب تاج دار تب دل دار چی دی رنزور نکم از باشین خاله نیمه سکن گورو بجانا سکن گورو بجانا
اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له وجې تاسو پر منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز زموږ خبرونه نشئ اوریدای. زموږ انجنیران د ستونزې د هواري هڅه کوي، خو تاسو کولی شئ چې پر لنډو څپو 12,113 15,360 او 15,155 کیلو هرتز پر مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبرونه واوري.
او اوس وخت شوه دی د مشال ترانه لاندې بحث چې پکې دا وار د اطلسم آئینی بدلون په اړه خبرې اترې شوې دي. اطلسم آئینی بدلون د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ په واکمنۍ کې منظور شوی و چې پکې صوبې ته په رسمي توګه خیبر پښتونخوا نوم ورکړل شو. د دې بدلون تر مخه د پاکستان ټولو صوبو ته زیاته خپلواکي ورکړل شوې، خو په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو وار بیا د دې بدلون په اړه خبرې اترې شروع شوې چې په اړه یې د عبدالحی کاکړ سره د مشال تر رڼا لاندې بحث کې تفصیل اوري.
د مشال تر رڼا لاندې
اوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا د دې هیواد په آئین کې په سوي اتلسم ترمیم کې د بدلون په اړه بحثونه تود شوي دي. د واکمن طریق انصاف سره تړاو لرونکي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز په مختلفو موقعو ویلي چې اتلسم ترمیم ته له سره د کتنې ضرورت دی، خو اپوزیشن ګوندونه په تیره بیا پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام، پښتون، بلوڅ او سندي کم پرسته ګوندونه بیا په اتلسم ترمیم ته له سره د کتو د دې ګام مخالفت کوي. اتلسم ترمیم د 2010 کال د اپریل په میاشت کې پارلمان منظور کړی وو او د آئین برخه جوړ کړی وو، خو وروسته ورو ورو ورباندې تنقیدونه شروع شو. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په 2013 کال کې د خبریالانو سره په لیدنه کې اتلسم ترمیم یادونه کړې وه چې وروسته پر دې باندې ډېر تنقید وسو او بحث ورباندې وسو. د اتلسم ترمیم مسله کله راپورته سي او کله غلي سي؟ پوښتنه دا ده چې دا ولې راپورته او ولې غلي سي؟ آیا دا په رښتیا هم یوه جدي مسله ده؟ د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا او نورې پوښتنې د سیاسي چارو پوه قریش خټک او خبریال او څېړونکي شفیق احمد سره بحث کوو. د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک سره مهم مرکه کړې ده چې هغه د اتلسم ترمیم په جوړولو او منظورولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. قریش خټک صاحب تاسو او شفیق احمد صاحب تاسو دواړو تار کړی کوم. تاسو دواړو ته تر راتلو لمخه به داسې وکړو چې اول به افراسیاب خټک صاحب واورو، ځکه چې هغه د دې اتلسم ترمیم په جوړولو کې ډېر مهم رول لوبولی، دا کمیټې برخه وای. اول به هغه واورو چې د اتلسم ترمیم په ساده ټکو کې چې په پوه شو دا دی څه
چې دا آئین په 3 کال کې جوړ شوی او دا پارلماني و، خو ضیاءالحق چې کوم بدلونه پکې راوستو هغه سره دا صدارتي شو. دا آئین په اوله کې وفاقي و، یعنی صوبو ته اختیارات پکې حاصل و. ضیاءالحق چې کوم بدلون راوستو هغه کې دا یو قسم ته وحدانی شو، یعنی صوبو اختیارات پکې ختم شو. بیا لکه چې دا کافی نو مشرف چې راغی هغه پکې اولسم ترمیم په نوم یو بل ترمیم و، هغه پکې نورې ګډې وډې خبرې شامل کړې چې کوم د امریت خبرې وې چې جمهوریت نه دا آئین جمهوریت لارې نه کوس کو دی امریت په لارې واچول. لہذا چې 2008 کال کې انتخابات شو او مشرف لری شو او ملک کې رو رو جمهوری عمل ریشې پیدا کړې، جړې وموندې، نو هغې نه وروستو سیاسي جمهوری قوتونو خپلو کې خپسلاګانې وکړې او دوی وویل چې اصلاحات پکار دي چې د آئین پاک کړو. ولا خبره پیدا ده چې امریت چې کومې خبرې ورچولې هغه ته وباسو. د دې لپاره یو کمیټي جوړه شوه، زم په هغې کمیټې کې وم رضا ربانی صاحب په مشرۍ کې. نو دې کې ټولې پارټۍ وي، پارلیمنت کې چې وخت ټولې پارټۍ وي، دې کې 14 پارټۍ وي، 14 سیاسي پارټۍ وي، یو د دې فاټا چې کوم پارلیمنټیرین جوړ دی وو، ټولو په اتفاق د رائے سره دا اتلسم ترمیم وکړو. نو اول کار دا وکړو چې کوم چې امریت دیتا ګډې وډې ور اچولې وي هغه دې نه ویستې، د دې یو قسم ته خپل اصلي حالت ته برابر کو چې کوم درې ایم کال کې. دویمه خبره ده چې دې کې ثبوت خودمختاری ورکړه او یعنی ولس سره وزارتونو چې مرکز سره ته ثبوت ورکړو ځکه چې پاکستان د څلورو صوبو نه جوړ ملک اسلام آباد خو پاکستان نه دی پاکستان خو کوئټه کراچی لاهور پېښور د ټولو نه جوړ پاکستان دی نو صوبائی خودمختاری ډېر لازمي شی او دا ورکړو بیا دې کې انساني حقوق نور واچولو یعنی بچوں سے تعلیم حق لس کر نہیں پڑھا سکل نہیں بشمان شی پمس کی مشمان شی دی دی بول لازمی تو کہ باندھ سکولوں سے جی دے سرا سرا دا چی مقدمے بو ارشا بنے قانون مطابق چلے گی قانون پر نظر کے برابر بھی خلق او مقدمے کے بو انصاف سرا کار کی تل دے سرا دا چی چی حکومتوں سے کہیں نو خلق تو حق دے چی فراغی خبر بھی دی خبرتیا حق سب بنیادی حکومت او ادارے مضبوط کی پارلیمان مضبوط کرو صدر پزے پارلیمان مضبوط کرو گورنر پزے صوبائی اسمبلی مضبوط اکڑا عمدہ رنگ پیٹرول گیس بندی صوبو ملکیت بحال کرو چدہ ملکیت مخی نو دب مرکزی حکومت ملکیت دیر اہم گون دین علاوہ دیر اہم گام داؤ چی دا آئین شپگم نمبر آرٹیکل مضبوط کرو کم چی دے آئین دے حفاظت دا پارا دے دے آئین بنی سو زلا حملہ شوید ہے مثلا ضیاء الحق کودتا کرے وا مارشل راوستے وا درسی مشرف کودتا کرے وا اگے کے دروازہ بند رکھ لا پتا آئین کے دسی بدن راوسو چی اس نیخ پنیرا جنرلان مداخلت نشی کو یا اقتدار بلاس کشی رستے شانہ گزار کے مگر مخامخ نشی کو رہے
داو افراسیاب خټک چې د اطلسم ترمیم کې چې څه شامل وغیرہ ټول کوریش خټک سے سوال دا دی چې دا مسله چې کله ځخه اطلسم ترمیم منظور شوی دی ورو ورو ور باندې تنقیدونه زیات شي بیا کم شي بیا زیات شي بیا کم شي ستاسو په خیال باندې دا یوازې داسې سیاسي مسله ده چې کله یو حکومت په بحران کې وي دا مسله راپورته کې د خلکو پام واړوي کنه دا د شاله خوا د پردې شاته داسې یو فکر سوچستا چې دا بدلیتو ته ضرورت لري
بالکل هم دا سده کاغذ سیب چې کلم په حکومتونو باندې تنقید شروع شو پاکستان کې حکومتونه کول څه آسان کار نه دی ځکه چې پاکستان یو ډېر مشکل ملک دی په ظاهره باندې چې دی په دې کې حکومتونه وی الیکشن کېږي اقتدار چې دی عوامو نمائندگانو ته په ظاهره باندې ورکړی کېږي خو په باطنه باندې چې دی شاته د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت چې دی ټول اختیارات د هغوی سره وي نو دې د وجې نه د په دې کې د دوه طرزي حکومت چې یو ښکارا یو په شا باندې چې کوم حکومت دی د دې وجې نه حکومتونه چې دي کوم چې په ظاهره باندې خلکو ته جواب دی هغوی خپل کار نشي کولی او چې کله کار نشي کولی نو هغوی باندې چې کله الزامونه لګي چې یاره تاسو دا کار ونه کړی شو نو هغې لپاره چې دي هیلې بهانې ګوري او د ټولو نه اسانه هیله بهانه دا ده چې اتلسم ترمیم چې کوم کار کړی دی د پاکستان په دستور کې چې کم تبدیلیان راوستي د هغې د وجې نه چې دی د وفاق حکومت کار نشي کولی نو سوال دا دی چې په لس کاله کې د وفاق حکومت کار نشي کولی نو د لس کالو مخکې نه چې دی د پاکستان د تاریخ چې کوم شپېته دوه شپېته کاله چې دی تاریخ وګوري په هغې کې خو ټول اختیار چې دی د وفاقي حکومت سره نو آیا دې وفاقي حکومتونو چې تېر په دغه شپېتو کالو کې څه کارونه کړي دي هغه د ستاینې وړ دي او که نه دي وړ چې دي ټول خلک د اتلسم ترمیم باندې ګوتې پورته کړي دا یو سیاسي دغرې او په شا باندې څنګه چې ما وویل چې د چاته تکلیف دی اصلي ټوکه مرانان د دې ملک چې هغې دغه کې هغې د دې په شا باندې ولاړ دي دا خبرې راپورته کړي
مننه ډیر کوریش خټک صاحب تاسو ته راځم شفیق احمد صاحب ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې کوریش خټک صاحب وایي چې دې شاته نور قوتونه دي طاقتونه دي د حکومت د شا لخوا دي خو آیا دا تر دې لمخ هم دا مسله جنرال باجوا راپورته کړې وله له خبریالانو سره ملاقات کړی ما یادونه وکړه خو بیا وروسته د پاکستان د فوج ترجمان آصف غفور جنرال آصف غفور وویل چې نه هغه داسې خبره نه ده کړې هغه صرف په اتلسم ترمیم یادونه کړې ده خو هغه د اختیاراتو مخالفه نه دی او صرف د امنیت یا د سیکیورټی په پس منظر کې وویل خو ستاسو په خیال باندې دا و چې کوم دلیلونه ورکول کېږي کنه چې دغه کې ابهام دی د دې اختیارات ډېر بدلیاتو ته نه دي تللي نو دا هسې هیلې بهانې دي کنه پرشتنې هم یو مسله سته
زما چې کوم خپل 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 تزیده یا خپل خبره مې له خدا ده چې کوم یو آئینم چې دی یا کوم اتلسم ترمیم دی هغه د قران ټکی نه دی آی کې تبدیلی کیدی شي ځکه چې آئین د خلکو مفاهمت عامه د پاره دی چې عوام ته خوشاله وي. اوس به موږ په دې باندې خبرو کو چې اتلسم ترمیم چې کله وشو نن لس کاله مخکې د هغې فایده څومره وشو نقصان یې څومره وشو. فائدې خو یقینا زیاتې دي، فائدې زیاتې دي. صرف یو فائده چې کوم یو بلدیاتي الیکشن دی یا د ولسوالۍ چې کوم یو جمهوریت دی چې لاندې دغه پورې لاړ شي د هغې فائده ونه شوه. نن چې کوم دې وعده کړی به چېرې موږ به جمهوریت مقامی لیول ته او ولسوالۍ او د کلو لیول ته جمهوریت بوزو نو هغه جمهوریت موږ ونوینه اونه کته الیکشن وشوې خو څوک تیار نه دي چېرې د پیسې تقسیم کړي او پیسې چې کوم یو د مقامی کارونه دي دا د بلدیاتي منتخب خلکو د لاس نه وشي. یعنی خبره دی کې زما چې کوم خپل سوچ دی هغه دا دی چې خبره د پیسو ده، خبره د طاقت او د اختیاراتو نه ده. یعنی چې کوم یو زه خبرې اورم چې کوم یو دولتي مشران دي او چې کوم یو سرکاري وزیران دي نو هغه خبره دا کوي چې را مونږ د طاقت خبره نه کوو. یعنی کو تعلیم دغه شوی دی ثبوت ملو شوی دی یا د صحت چې کوم یو مسایل یا صحت کوم یو شعبه وا هغه ملو شوی دی ثبوت او د هغه فایده شته خو خبره راځي د ان اف سی ایوارډ چې څنګه قریش خلق صاحب خبره وکړه ځکه چې خبره د پیسو تقسیم ده. نو پیسو تقسیم
هم دیته دیته به شفیق صاحب که تاسو اجازه وي زم دیته بیا راځم ځکه زه به بیا قریش خلق صاحب ته ځم دغه تاسو چې کوم خبره وکړه کدا فراسیاب خلق صاحب ماده پښتنه وکړه چې کوم مرکزی حکومت مشران دي هغه دا وایي چې بلدیاتو ته د اختیارات ورنکړې سو یا د کرونا وایرس په وخت کې چې مرکزی حکومت کوم اقدامات وکړو سندھ حکومت سے دی دا برعکس کو کنا نو پاگے کی او تضاد راغی نو دوی وے سی اتلسم ترمیم کی صحیح بہام دی نو افراسیاب خٹک سے بوا ورو چی آغا آیا دا حکومت دا دلیل ترکم جائے سم گنی
دی ولی پتول اتلسم ترمیم نے حملہ کی حملہ پہ جگہ کئی کچھ ماما کی ارز کرو پلنڈا تو پہ یو جملہ کی جو ہے ما اتلسم ترمیم پاکستان کی دی وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام باندے دی قومی اتفاق رائے علامت تے دی تا دا خبر اب بدل گئی نو پسکر تول اتلسم ترمیم نے حملہ کئی پچھر تک یو دی ما مسئلہ را پیدا شی را پیدا شوی نو اگے دی حل لارے ہم پہ دی ترمیم کی دنہ نا موجود دی خود دی خو اگے نے استفادہ نہ کئی تا مثال پتو گا اس دا کرونا بیماری داخل دا نو دیکھی پکار داوا چی حکومت پارلیمان غنڈا کڑے وے دیکھے چی پارلیمان سینیٹ قومی اسمبلی ٹول ملک نمائندگی کئی دی دغه غنڈا و نکرا یا دیر اہم ادارہ چی دا دی قومی مفادات و مشترک کونسل چی اگے کی صوبے او مرکز دوڑو رہبری چی دی اگا نمائندگی لری اگے خپلو کی پہ خبری کولے شی خپلو کی ہمکاری کوارڈینیشن ولشی دای دای غونډه نه راکړي دا یو ډیر اهم وزارت دی تاسو لسم ترمیم په څیر وزارت اهمیت دی زیات شوی دی یعنی بین صوبایي همکارۍ وزارت انټر پروینشل کوارډینیشن منیسټری مګر د دې وزارت اړو دوربین کې پتن لګی ځا چر نو اصل مطلب دا دی چې دا دوی باندې گئی چې د ابهام د کده مسلې وی دا غي د حل لارې شته پکې مثلا مونږ چې کله دا لسم ترمیم په 1900 کې منظور شو یو کال دا امریکولو کې مونږ یو کمیشن یو کړو زم دغه ممبر ومه نو مونږ ته مثلا یو مسله را پیښ شو وخت چې دا بهر نشي د بیان راځي دا باید مرکز د سره د اختیار وي چې دا د دوایانو ریګولیټ کول یا د اتفار ضابطي جوړولو اختیار وي نو موږ وچ او دا خو ډیره مناسبه خبره ده مونږ څلورو صوبو ته خطونه ولیکل څلورو صوبو صوبایي سبلو قرارداونه پاس کړي چې مرکز یې سي اداره جوړ کړي د سي اداره جوړ شو نو کومه چې جایزه مسله کرا پیدا شي دغه حل لاره خوشته خو دوی خو مسلې نه حل کوي دی اتلسم ترمیم ختمول غواړي ځکه چې هغه پاکستان په جمهوریت لارې باندې اچي او د اوسنۍ حکومت چې چارا وسته دي یعنی جنرال نو راوسته دي او دا چې په انتخاباتو کې دغلی شوی ده دې مطلب جمهوریت ته د ملک کوزول دي جمهوریت ته د ملک خطا کول دي نو اتلسم ترمیم د جمهوریت پټړۍ ده او دوی غواړي چې دا د ملک ریل چې د جمهوریت د پټړۍ نه کوز کړي
دا افراسیاب خټک صاحب قریش خټک صاحب زبا شفیق احمد صاحب تورځما تاسو دغه خبر وکه چې یو دی کې سیاسي مسله ده یعنی اختیارات له مرکز زخه ثبوت لاړو او یو اقتصادي مسله د چمالی یا پیسې چې په خوا به ټولی په مرکز کې وي هغه به ویش کولې او دا هم ثبوت لاړو. نو ستاسو په خیال باندې چې حکومت دی یا تاسو د حکومت شاته څوک دی ستاسو پیدا د دوی مسله له سیاسي اختیار سره ده که له مالي اختیار سره ده؟
اول زه د شفتک صاحب یو دغه هغوی د لوکل ګورمنټ خبرو کوم که ستاسو په اجازه باندې تقریباً یو خبرو کوم. لوکل ګورمنټ چې دی بلدیاتی حکومتونه چې دی دا په اتلسم ترمیم کې یو یو آرٹیکل وی نوی پا پاکستان پا دستور کیا چاولی اغیطا ایک یو سل سولیخ ای آرٹیکل نمبر وی پا غی کی دا دا این حصہ جوڑ شوی دا پاول زل باندی بیا کم خلق چلا گیا دی خاص کر دا پاکستان تا ایرک انصاب خلق چی اغوی پا دی بند دا تلکی چو لکل گورننس چی دی یا بلدیاتی حکومتون چی دی اغا جوڑ نکلی شو. نو دا پکار دا چې مونږ د پوی حکومتونو کم کردار دی کم کارکردگی دی هغې ته وګورو. زمونږ په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې په 2013 کې چې دی کله د قانون د مقامی حکومتونو قانون جوړ شو په هغې کې په اووه کاله کې دوی څوارلس ترامیم کړي دي. څوارلس ځله په دې آئین په دغه قانون کې چې دی بدلون راوستی دی او په آخري ځل چې کله راوستو نو په هغې کې د هغې د شپېتو نه زیات شکونه چې دی هغه بدل کړه او بل چا هم ونه کړه. دغه پارټۍ وکړه کوم پارټۍ چې دا جوړ کړی وو او شفیق صاحب ته به یاد وي چې په دغه قانون کې دا لیکلی دي چې 33% وسایل چې دي د صوبایي حکومت چې دي دا بزی په مقامی حکومتونه به لګي او د هغې لاندې یو صوبایي مالیاتي کمیشن چې دی هغه جوړ شوی وو چې پکې دوه ممبران چې دي دا صوبایي اسمبلی وو او دا یو ډېر ښه اقدام شوی وو. خو په هغې باندې د عمل په ځای باندې صوبایي حکومت چې کوم پی ټی آی حکومت وو هغې هغه قانون بدل کړو او ورکې دومره ډېر تبدیلیانې راوستې چې هغه قانون اوس څوک پېژندې.
دا خو ستاسو هغه جواب او دا مالی او اقتصادي اختیار ستاسو اتلسم ترمیم ثبوت ورکي. آیا مسله په سیاسي اختیار کې ده که په مالی اختیار کې ده که دواړو سره ده؟
مسله دا ده چې په دې کې دوه درې خبرې داسې دي. یو خو دا دی چې اتلسم ترمیم چې دی یو کس نه اختیار شي هغې واغېستو هغې پارلمان ډول صدر چې کوم اختیارات وو هغه اوس پارلمان په ذریعه باندې دي. کوم د پردې شاته قوتونه چې وو هغوی به صدر چې دی انفلوئنس کوډ هغه باندې به دباو واچو او دغه نه به خپلې مرضۍ چې دی فیصلې واغستې.
یعنی اسمبلیان به ماتې کې لکه تاسو مثال پسې منظر کې دی ته ځې لنو نه سواته اتیا ځخه تر نه نیوي پوری چې دی صدر به اسمبلی ماتولې.
جی اسمبلیان به ماتولې او داسې دغه سره ډسکریشنری اختیارات او خصوصي اختیارات وو سره چې هغه به اقدامات کولی شو کوم چې به د عوامو او د عوامو د نمائندګۍ په ضد باندې وو. هغه اختیار وو لکه د مثال په توګه ایمرجنسی لګول. ایمرجنسی چې کلم لګیږي سوا د مالیاتي ایمرجنسی نه چې هغه اختیار وو سم نه صدر سره دی د آرټیکل 200 پنځه دیرش چې کوم د آئین آرټیکل دی د هغې لاندې. خو نور ټول ایمرجنسی اختیارات چې دي د هنګامي دغه چې دي هغه پارلمان وغست د پارلمان نه د هغې منظوري ضروري ده. دویم بیا راشي مالیاتي مسله چې کوم اتلسم آئینی ترمیم دی هغه این ایف سی چې کوم ایوارډ دی هغې ته تحفظ ورکړی دی. د هغې ته چې دي اووه 50.5% چې دی د وفاقي حکومت چې کوم ریونیو او دغه جمع کېږي مالیه جمع کېږي د هغې هغه
یعنی کې ساده کو خلکو ته ووایو چې مثال که د پاکستان مرکزی حکومت ته 100 روپۍ راځي په هغې کې به 50.5%
دوه کم شپېته تقریبا چې دی هغه صوبو ته ځي او صوبې هغه پیسې پسې لګوي. صوبه هغه پیسې که تاسو ټولو صوبو دا چې سالانه بجټ دی د هغې کتابونه راولي په هغې کې وګورئ صوبه هغه پیسې پسې باندې لګي. لکه زه د خیبر پختونخوا حکومت غټ غټ مثالونه در کوم. 33% پیسې مقامی حکومتونو ته، اتلس فیصده په تعلیم باندې، دولس فیصده په صحت باندې. دا هغه سیزونه دي چې دا بالکل په ډایرکټ چې دی
د اولس ګټه ده،
د اولس ګټه ده، د اولس باندې دا پیسې خرچ کیږي. دا سوال چې دی بیا هم کیدی شي چې دا پیسې څومره په ښه طریقې سره خرچ کیږي،
شفافیت څومره دی پکې،
خو دا پیسې زی او په خلکو خرچ کیږي. دا طریقه چې دی د هغې بهترولو چې دی کوشش کیدی شي، نور کیدی شي، خو دا په خلکو دغه کیږي چې د پردې شاته کم قوتونه دي هغې ته تکلیف دا دی، هغوی دا غواړي چې دا د سلو روپو بوجې چې دا دا ټوله چې دی دا په مرکز کې پرتی او دوی ورکې، هغه پښتو متل دی چې د ګوړې بوج لاس نه باسه او ګوړې روباسه، چې څومره دوی غواړي هغومره دي پیسې راخلي او څوک د وسره حساب کتاب نه کوي. نو دا نشي
کېدلی
پاکستان.
ستاسو خبره دلته پرې کوم، بخښنه غواړم. شفیق احمد صاحب، لکه پر قریش خټک صاحب سوال، تاسو په خیال باندې مسله آیا سیاسی غدا که ډیره مالی مسله ده؟
دا ما ته خو بالکل مالی لگی، او دا خبره بالکل پپټ نه ده کړې. عمران خان صاحب چې کوم زمونږ پرائم منسٹر دی، بالکل سرګند ده کړې دا چې مونږ سره پیسې نشته. یعنی فیډرل یې چې کوم وفاق حکومت دی، مونږ سره پیسې نشته، پیسې ټول صوبې سره دی. نو سیکورټی، د سیکورټی خبره آی کړې ده، چېرې سیکورټی د پاره چې کوم پرچیزس کیږي، یعنی عسکر او د عسکري چې کوم ادارې دي، د هغې د پاره چې سانبم دي اسلحه اخلي، میزایل اخلي، د دفاع د پاره ضرورت د پاکستان، نو هغې د پاره پیسې نشته. دا خبره عمران خان څرګنده کړې ده. نو دا خو ماته ظاهرا لګي چې خبره د پیسو ده. او بل دی باندې یو بل اعتراض هم دی، د اعتراض دا دی چې یاره دا څنګه قریش خټک صاحب خبره وکړه، ما دې سره بالکل اتفاق دی. خبره داسې ده چې یاره دا پیسې چې کوم دی لګي، دی خپل بجټ صوبې جوړي، خو خبره ده سند باندې ډیره سخت راغلی ده، چیرې دا پیسې چې لګول دي په دې کې ډیر غټ لیول باندې کرپشن شوی دی، چې کوم دی وعده کړی دي دا پیسې به موږ په هیلت باندې لګو، په صحت باندې لګو، په تعلیم باندې لګو، او موږ مقامی انفراستراکچر باندې به لګو. نو هغه پیسې هغه نه دي لګولې، په سند حکومت باندې لوی سوال دی. همدا وجه ده چې دا ترمیم، یعنی دا صرف منی خدای یو اتلسم یو ترمیم دی، په دې بحث دی چې دې فائدہ زیات دی نقصان زیات دی. نو پیپلز پارٹی د دې سخت مخالفه ده، خصوصا ځکه چې په پیپلز پارٹی باندې ډېر غټ الزام لګېدلی دی چې کومې پیسې تاسو ته ملو شوي دي د وفاق نه، دا هغې استعمال تاسو مناسب نه دی کړی، پای کې کرپشن شوی دی. نو زما خپل دا اندازه ده چې یاره دا خبرې پټې نه دي. قوتونه یقینا چې کوم یو عسکري قوتونه دي، دی غواړي ځکه چې عسکري چې کوم یو د آرمی ده، دا خو د فیډرل سبجیکټ دی، د تعلق صوبو سره تعلق نشته. نو موجوده حالاتو کې یقینا دي ته د پیسو ضرورت دی، ځکه چې خپل د دولت یا د خپل حکومت استحکام دپاره مونږ ته د فوج ډېر زیات ضرورت هم دی. او حالات چونکې په هندوستان سره زمونږ ښه نه دي روان، او نو ځکه د بحث چې دی ټول د پیسو دی
ظاهرا،
چې راتلونکي چې کوم یو میاشت پس بجټ پیش کیږي، دا بجټ د دې حیثیت ته د خبرې د اتلسم ترمیم کې د تبدیلی وجه هم دا ده چې یو میاشت پس بجټ پیش کیږي. نو دې غواړي چې دا خبره لږ وړاندې کړي، چې دا خلکو سره په دې لږ بحث وکړي چې کوم تبدیلی راوستل دي، نو بجټ نه مخکې تبدیلی راوستل.
صحیح مننه شفیق احمد صاحب. افراسیاب خټک صاحب ته به ورسوم دغه پوښتنه، چې کله د مالیاتي واټ خبره کیږي په صوبو د مرکز مینس کې د پیسو د ویش خبره کیږي، دا خو وکه خو هغه ځخم یو بل پوښتنه دا کړې و چې کله پر دې باندې اعتراض کوي، ځکه افراسیاب خټک هم دا وایي چې دې شاته فوج دی، که څه هم فوج دا وایي چې دوی په دې کې هیڅ کار نشته، په مالي معاملو کې دوی اتلسم ترمیم د امنیت لپاره کړی دی. خو افراسیاب خټک بیا دا دلیل ورکوي چې نه، دې کې د مالي مسلې دي. نو لا هم دا پوښتنه کړې و چې اخر ولې دا غو لدی مالی مسلې سره یا لاتلسم ترمیم سره مسله څه ده؟ نو داغه جواب
اصل خبر دا ده چې موږ وایو چې مرکزی حکومت څوک دی؟ مرکزی حکومت څو غیر جانبدار خلک نه دي، دا د پنجاب د سیول او فوجي بیوروکراسۍ نوم دی. یعنی دی په مرکز کې هم چې کومه بیوروکراسي یا چا سره چې اختیار دی، قدرتمند خلک دي، هغه همدغه پنجابي افسران دي. نو دوی نه غواړي واب ډاګا یا د نور محکمې چې دا اختیارات ثبوت د مالی اختیار نشي. نو دولسم کې این ایف سی اے وارڈ ان شو، پنځه کاله پس بیا نولسم کې پکارو ان شو، اوس چې کوم ایوارډ کیږي نو دا خو پکار دا ده نه هم دا لسم ایوارډ وي دوه ایوارډونه مېز کې ونه شول نو ارز دا دی چې دا ایوارډ ځکه نه کیږي د اتلسم ترمیم سره دې سره تعلق دی اتلسم سره یو تعلق دی هغه دا دی چې 2009 کې چې دا ایوارډ جاری شو اووم ایوارډ این اف سی ایوارډ نو په 2009 کې چې موږ دا اتلسم ترمیم کولو نو په دې کې یو څو شپږم آرټیکل دریم سیکشن کې مونږه دریم ای نوم یو سب سیکشن ورګټ کو چې هغه کې مونږ دا وایي چې دینه پسې ایوارډونه کیږي نو صبح برخه پکې زیاتیږي وو کمیږي بنا ځکه چې مونږ سره دا وېره وا چې باقي مقرب مشرف داسې کړیو چې صبح برخه ډېره کمه کړې وه چې کله یک مارشل را وسې وه زیولت وخت کې دغسې خبره وه نو مونږ د دې لپاره چې صبح حقوقو تحفظ شي نو این اف سی ایوارډ ته مو تحفظ ورکړو په اتلسم ترمیم کې دوی دغه تحفظ ختمول غواړي ځکه که دا تحفظ وي نو د صبح مالیاتي یو قسم ته وسایلو باندې چې کوم اختیار دی یا دا 2009 کې چې کوم وسایل صبح ته ورکړل شوي دي بلوچستان ته پښتونخوا ته سند ته نو دا به یو قسم ته دوی کمول غواړي او دا کمې هغه پوره نشي کېدی چې څوک دغه
دا افراسیاب خټک صاحب قریش خټک صاحب لکه شفیق صاحب چې وایي چې په دې باندې په پیپلز پارټي چې ډېر مخالفت کوي آیا پیپلز پارټي په دې مخالفت کوي لکه څنګه چې شفیق صاحب وایي چې مرکزی حکومت دا وایي چې دوی په لو پیمانه دغه پیسې چې موږ دوی ته ورکو په دې کې غلاوي کوي که نه د هغو چونکه سند ډېرې پیسې ورکوي یا د سند حقوق خبره کوي یعنی ستاسو د پاره دا څومره یو منطقي دلیل کېدلای شي چې په دې کې کرپشن کیږي نو ځکه اتلسم ترمیم کې اوس دا ترمیم کول دي چې دا پیسې بیرته مرکز ته راشي
دا څه ګړم چې د دې مخالفت سره پاکستان پیپلز پارټي نه کړي د حکومت څخه کم بیانونه او خبرې کړې دي د ټولو سیاسي جماعتونو چې دی هغه با بلوچ کم پرست دی پختانه دی پاکستان مسلم لیگ نوم دی مولانا فضل الرحمن چې کم جمعیت علماء اسلام ګوندی او جماعت اسلامی چې دی د حمایت نه لیکړي ځکه چې دا اتلسم ترمیم چې دی د پاکستان په تاریخ کې یو داسې متفقہ ترمیم راغلی چې ټول پارټیان ور باندې په پارلیمان کې تنه اتفاق کړو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ گاف نه علاوه چې ټول د مخالفت کی تر کومه پورې چې د مالیاتی بد انتظامی خبره را پسند حکومت کی زداغم بد انتظامی به وی او بد انتظامی یعنی یی په حکومتونو کې خورا غی د لرکولو طریقه کارم په دې عین کې موجود دی په دې سیستم کې موجود دی کتا شو د اسمبلی نه شروع شي په پارلیمان کې پبلک اکاؤنٹس کمیټی دا په سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو کې پبلک اکاؤنٹس کمیټی دا اوس دا چې د سیاسي ګوندونو او د اسمبلیانو او د غیر لیدرشپ چې د غیر په کارکردګۍ باندې سوال راپورته کیدی شي چې هغه څومره پورې موثر دي او څومره پورې موثر نه دي که تاسو راشي همدغه د وفاقي حکومت چې کوم ده د بد انتظامۍ او د دغه الزامونه په سند حکومت باندې لګي د وفاقي حکومت خپله کارکردګي څه ده د پبلک اکاؤنٹس کمیټي چې دا هغه تقریبا چې دی ان افیکټیو ده لکه غیر موثر ده د اجلاسونه نه کیږي او راغی پبلک اکاؤنٹس کمیټي کار سری د پبلک اکاؤنٹس کمیټي کار دا دی چې کم بجٹ پاس شوی حکومت چې کم پیسې د مخصوص مقاصد لپاره د پروجیکټس لپاره چې دی هغه مختص کی چې دا دومره پیسې به په دې سیس باندې خرج کیږي د اډیټر جنرال د پاکستان د چې دی هغه سالانه د هغه پیسو اډیټ کوي او باغې کې چې دی
حساب کتاب کوي
حساب کتاب وو کی اور غی حساب کتاب کې چې کومې غپلی شوی کومې بد انتظامی شوی هغه په ګوته کې او غراوړ پارلیمان دی کې دی د پارلیمان چې دی د دې کمیټې ته لاړ شي او دا کمیټې کې نه پاغه باندې پر ډیر مفصل لغه سره چې دی دا ګوري چې آیا په دې کې بد انتظامی شوی دا په دې کې چې دی نه ده شوی هغه بیا د ټول کار کوي نو هغه کمیټیان چې دی په وفاق کې خواکار نه کی پسند کې چې دی اپوزیشن نه غې پای کاټ کړی دی او پنجاب کې درې کمیټیانې جوړې کړې دي راغې دوه کمیټیانې لا جوړې نه دي یو کمیټي چې دغه کار کوي په بلوچستان اسمبلی کې خو تر اوسه پورې دغه رپورټ نه دی راغلی او په خیبر پختونخوا کې چې چرته پی ټی آی په حکومت کې ده په هغې کې د دنیا د تاریخ شاید چې دی په د اولنی ځلی چې د پبلک اکاؤنټ کمیټه چیرمین چې دی هغه سپیکر دی. سپیکر د پبلک اکاؤنټس کمیټه چیرمین څنګه کیږي؟ دا ټول پارلیماني دغه چې دی یو سوی وتا یو مزاق او جوړ کړی دی خلکو. نو هغه سیزونه چې کم د کولو کارونه دي هغه نه کوي او راضي او پاتلسم ترمیم باسي انختی د هغې باندې تنقید
شي. مننه کوریش خټک صاحب. لاړ وسو اول سندرې ته او له سندرې وروسته بیا راسو افراسیاب خټک صاحب ته.
نوخی سیدا زل میں دا سلوی کیچ بس اپنے دورا باندھ دا سلو بکی گیچ بس تمرا نوخی سیدا زل میں دا سلوی کیچ بس شمشینو زان باندھ ہے بتراول میں مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی کیچ بس کمران وخی جدا زمین دا سیلوی کیچ بس خبر بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمرا نوخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس
اوریدونکو زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري. دوه میلمانه لرم، د سیاسي چارو پوه کوریش خټک او را سره د سیاسي خبریال او څېړونکی شفیق احمد دی. موضوع دا ده چې پاکستان کې د آئین کې د اتلسم ترمیم په اړه باندې بیا بحثونه تود شوي دي. د دې پورته کې دا مسله مخکې راپورته شوې ده، اوس بیا راپورته شوې ده. ولې راپورته شي، ولې غلی شي، او آیا دا څومره جدي مسله ده؟ د دې مختلف اړخونه څه دي دا سره څېړو. افراسیاب خټک چې په دې اتلسم ترمیم کې ډېر مهم رول لوبولی، لاغه سره مرکه کړې وه، هم دغه اړخ کې به راسو. افراسیاب خټک صاحب ته لکه څنګه چې کوریش خټک صاحب تاسو ویلي چې د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونه، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، پښتون بلوڅ، سندي قوم پرستانو او ورسره جمعیت علما اسلام او جمع اسلامي مخالفت کړی دی. خو خبره دا ده چې افراسیاب خټک زمدا وکړه په ماضي کې مونږ لیدلی دي چې کله هم پر دې پارټیانو باندې یو فشار راغلی دی، نو بیا دوی راغلی دي او په دې کې هم هغه ترمیم کړی دی چې څنګه له دوی غوښتل شوی دی. نو آیا دا باور کېدلای شي چې اوس دوی مخالفت کوي او سبا که په دې اتلسم ترمیم کې بیا ورته کتنه کېږي یا له منځه وړل کېږي، نو دا سیاسي ګوندونه به ورته ټینګ شي کنه؟ نو افراسیاب خټک جواب دا و.
2000 کې چې کله اتلسم ترمیم راتلو، نو دا ما تاسو مخکې ارزو کو چې څورلس پارټیو پارلیماني ډلې په پارلیمان کې موجود وي، ټولو په اتفاق رائے سره دې ته رائے ورکړې ده. یو یو اے ډلې هم د دې مخالفت نه دی کړی، یو ووټ هم د اتلسم ترمیم مخالفت کې نه دی پرېوته. خو دا خو آئینی او جمهوري طریقه ده. یو بله طریقه ده چې هغه کی بظاهر اسمبلی په ذریعه، مګر امیرانه قوتونه شانه په زور دا کار کوي. مثلا ضیاء الحق مارشال راوسته 1975 کې، نو هغه 1975 کې چې کله انتخابات وکړو، نو انتخاباتو نو پس چې کومه اسمبلی راغله نو هغې ته وویل چې مارشال لا به زه الوچتوم چې زه چې درته څه وایم چې په عین کې دا خبرې واچوي. یو قسم ته دا داسې لکه چې د پارلمان په تندي باندې تماچا یا ټوپک دی او بیا ورته وایي چې دا بدلون راولي. نو هغه بدلون ضیا الحق په زور راوستي وو. دغسې مشرف چې اولسم بدلون راوستی وو په 2002 کې په اسمبلی باندې راوستی وو، مګر اسمبلی باندې په زور راوستی ورته ویلي چې مارشالله به زه اله ختموم چې تاسو دا وکړئ که زه مارشالله نه ختموم. نو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، اوس د تېرې موده کې اګر چې مارشالله اعلان شوی نه دی، خو شانه یقینا چې جنرالانو په پارلمان باندې دباو راوړی دی او ځینې خبرې په پارلمان باندې منظوري کړې دي. نو اوس هم دا خطره شته چې اتلسم ترمیم خلاف په سیاسي پارټو باندې دباو راشي، او بدقسمتۍ سره پاکستان کې سیاسي پارټو پخوا هم دغسې دباونه قبول کړي دي، او دا به ډېره لویه بدقسمتي چې داسې کار وکړي. مګر ما یقین دی چې ټول ملک جمهوریت پسند خلک د دې مخالفت وکړي، خصوصا وړو صوبو کې چې کوم محکوم خلک دي یا مظلوم خلک دي چې په هغې کې پښتانه، بلوڅ، سندیان، سرایکیان، دا نور خلک شامل دي، دوی به د دې سخت مخالفینو کومې سیاسي پارټۍ چې په دې مسله باندې سودابازي وکړي هغې به په خلکو کې د خپل خلاف کرکه پیدا کړي. ما یقین نه دی چې خلک به یا تاریخ به دغه سیاسي پارټۍ معاف.
قریش خټک صاحب، افراز صاحب خټک صاحب، تاسو باور دي چې هغه وایي چې په دې پارټیانی باندې پخوا یا فشارونه راغلي دي، خو دا داسې یو حالت دی چې هغه به دوی له دې د پرشانې سي؟ ستاسو په خیال باندې که تاسو ماضي ته وګورئ، آیا دا سیاسي پارټۍ به د دباو یا فشار ته ټینګ شي چې که چېرته عملا داسې یو ګام پورته کېږي چې اتلسم ترمیم له منځه یوړل شي یا په هغه کې بیا کتنه وشي؟
سیاسي پارټیانې چې دی په ماضي کې د پردیشا د کوم قوتونو اداري په فشار کې راغلي دي، دغه خبرې منلې دي. خو دا یو خبره چې دا دومره ساده خبره نه ده چې دې ځله بدوي په فشار کې راشي. دا وګورئ، دا یو ډېر غټ اتلسم ترمیم کې دا څنګه چې دا خلک غواړي چې دوی پکې نور بدلون راولي، هغه یو ډېر غټ سوال دی. او کې سیاسي پارټیانو دې ځلم په دې فشار کې راغلو، دا مطلب دا دی چې سیاسي پارټیانو په خپل خو باندې گزار ځان له دې خپې کټ کړي. نو زه هم د خټک صاحب، افراز صاحب خټک صاحب سره په دې باندې اتفاق لرم چې دا ځله به دومره آسان نه وي چې سیاسي پارټیانو چې دې فشار ته بودريږي، او دا فشار به چې دا به فشکې کړي. د پاکستان د تاریخ چې دی، او د پاکستان د سیویلین او د فوجي چې کوم قوتونه دي هغې په منځ کې کوم تعلق دی، هغه به ډېر زیات نور هم ډسټرب شي.
مننه قریش خټک صاحب. شفیق احمد صاحب، لکه قریش خټک صاحب، افراز صاحب خټک صاحب، خدا وایي چې پارټیانی ممکنه د فشار ور باندې راشي، خو بیا به هم درې ځکه چې حالات به داسې دي. خو چې کوم رپورټونه موږ ګورو هغه خو تصدیق نه دي. ټول ذرایع راځي چې مسلم لیگ نون ځکه چې په دې آئین ته بیا کتنه کېږي، نو په قومي اسمبلی او په سینټ کې به په درو کې دوه برخې ووټ پکار وي، او هغه تحریک انصاف واکمن ګوند یې نه لري که داسې غواړي هم. نو مسلم لیگ نون به ورسره ملګرتیا کوي، او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په باندې آلریډي مقدمې دي، او هغه دا وخت په لندن کې دي. نو د پردې شا ته داسې رپورټونه راځي چې څومره رښتیا دي دروغ دي، خو وایي چې مسلم لیگ نون کېدای شي ودې ته بیا کتنه وکړي. خو بیا د مسلم لیگ نون ځینې مشران لکه حسن اقبال او لکه پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسي، هغه بیا وایي چې نسی کېدلای. نو ایا داسې دي سیاسي معاملات ته کتلو تاسو هم په دې باور یې سیاسي پارټیانې به یو دغه ونه کې سودا نه وکړي، یا داسې یو معامله به ونه کړي؟
یاره، ما چې کوم یو تجربه زه لرم، نو ما په خپل اندازه کې سیاسي پارټۍ په فشار کې راځي او راغلم دي. دا داسې نه ده چې مونږ اووی چیرې دې ځل بنه راځي. په مسلم لیگ کې دنه خپل تفرقه ده، اتفاق نشته پکې. کول ته پته چې یو شهباز شریف گروپ دی، یو مریم نواز شریف دای گروپ دی، دا شاید خاقان عباسی ځان لا خپل یو رائے لري، نواز شریف صاحب ځان لا رائے لري. او دا خبره سرګند شوې د پټیر موکو باندې چې هغه تقسیم دی، پاکستان مسلم لیگ نواز تقسیم دی. نو کوم یو پارټی چې تقسیم وي، نو هغه بارګین د پاره، هغه د ورکه دکړه د پاره، هغه بیا راضی مخکې مونږ دانش ویلې. مونږ مثال په تور په دې پاکستان باندې 15 کاله آرمی حکومت کړی دی. نو آرمی حکومت ځان په ډنډې په زور خوینه دی کړی، دا سیاسي جماعتونو دا خلک دی براتل دی به سره ملو شو.